سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د روبیدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولرسولي. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته تاور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول غندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراني ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډېرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کنډواله بدل شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل. لوړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ګالوپ وایي افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځېږي. دا چې ولې افغانان د نړۍ تر ټولو خفه او رنځېدلي خلک دي، دا به درته په راپور کې ولرو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډېره ده. په دې اړه به هم درته راپور ولرو او وربه شو هغو سیمو ته چې اوس مهال یې بېرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوي.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یواته را ستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلته بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو.
له دې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه لمانځه لري. نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ګالپ موسس یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالپ وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو یو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه دا عوامل په ګوته کوي. تفصیل به در راپور کړي.
ګالپ نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالاب خپل نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 1320 هیوادونو کې له 1320 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالاب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د ګالاب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډېری افغانانو ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړې او ښه احساس نه دی لرلی. ګالاب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 40 امتیاز ورکړی چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلې او امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکاری اصل دی چې ډیر خلک بیکاره دي، د دې ترڅنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت وسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ځدی رډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په ژوندګي کې. نو مګر تاسو خو په دې کې پیږئ چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوی، تر یو حد پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغازي دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګالاب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي ریډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. ګالاب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. ګالاب ویلی و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 103 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2018 کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 103 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچا، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتی او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوې ده، خو خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوی هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوی دي او له 340,000 تر راټیټ شوی دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان 46.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیزه توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
خلق بې ثباتۍ در جامعه افغانستان به حساب بیر.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سوله ییز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 23,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یشمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې، خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپل اورېدونکو ته ځانګړي اختریز پروګرامونه جوړول چې اورېدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خپرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خپرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خپرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
خو 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 د کسان هم لږ زره کې دی، هغه درنګ درنګ هم پکې اورېدل، سندرې مندرې به هم اورېدل. اراده ولا کا اورازم تیری کې، اورازم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تېرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته.
خو 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 هغه د ټیکسیان هم لږ زره کې دی، هغه درنګ درنګ هم پکې اورېدل، سندرې مندرې به هم اورېدل. راډیو به یا به ام پي 3 یا به موبایلو کې یو شی مې اچول، هغه به هم اورېدل. هغه ورځ به تېرېدل، اوس ولاکه خو سي وای دا آرام دي، دا بند دي. دغه حالاته ولاکه ورځ هم تېرېږي، ورځ هم موږ په سختي باندې تېرو.
کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دوی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډیره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مې موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بندې، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ تېروي.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچنی اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل، چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدی چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به ویلې، او اوریدونکو بور سره اړیکې فرمایش به ورکوو. جایزهدار خپرونې لرلې، اسانه پوښتنه به مو د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغوی به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اوریدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور د خپل دوست میرا مونتر علی گلا مون پر سره اړیکه نیول او سره اړول.
د یادونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړی دي، او آن په خاري موټرونو کې هم په اوریدلو بندیز لګولای دی. په دې سره ډیری هغه رادیوګان چې تفریح خپرونې او موسیقي به خپرول یا بند شوي دي، او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوال رادیوګان چې له هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک لارې هیواد ته ستنې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلونو کډوالۍ ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد ته راستون شوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زمانو فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله دلې، ارامیس وکراریس ول، ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ست، ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډکتي، نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمه ته ستنېږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و، تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و، گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي، بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای واقع ته د طالبانو لرسېدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا ته راغلي، او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د دیش څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي، او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 1500 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به روزګان ته ورشو. په روزګان کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږکال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا ورزګان دا اوسیدونکي وای سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی امارت زورونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی، هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي، او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال په پښه کې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
شم شادی و بیا هم ښه دی، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې اقتصادي وضعه خرابه ده؟ هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، ته کاروبار نشته، پیسې نشته.
لا مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. ډېره ښه خوندور اختر دی، اوسه پورې ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځای په سوی دی. دوی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
لا ورزګانه به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نورو برخو په څیر په څلورو ختیځو ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوی. دا څه ډول په دې راپور کې اورو.
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو، او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتي اختلافات او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوۍ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په اړه ویناوي وکړې. له بډای او وسلرونکو کسانو څخه وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کوم خبرې وي آی کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني، ترګګني دا پرېږ دی، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی، بغض، حسدونه پرېږ دی او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید د ورورولې لاسونه ورکړو، له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډېر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړی هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډایه کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي، چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوې، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بې وسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
اوس به ورشو هرات ولایت ته، چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجان په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاسو نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجان وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم،
موږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کارکونکي لرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دی اغلی نیک فرجان په خبره که هم په افغانستان که دی خجول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه دی قناعت وای ندی، خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چپانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې گیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ما خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم، مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.